یو ورځ عدالت کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د جرمونو د نړیوالې محکمې د پریکړې هرکلی کړی او دا د افغانستان په اوږده جګړه کې د شویو جنگي جرمونو پر مشکوکو عاملانو د عدالت د تطبیق په برخه کې یو مهم ګام بللی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مجله په یو راپور پسې اوریدل سي. په هلمند ولایت کې پوتسکی یا مرخړی څنګه وده کوي؟ که څه هم کلونه کېږي چې د هلمند د کرنې ریاست له کروندګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت لپاره بدیل پیدا کړي، خو د پوتسکی یا مرخړیو بازار څه ډول دی؟ الیاس دی راپور لري.
پوتسکی چې دی صاحب مانه
مجتبا د نادلی په چانجیر کلی کې د مرخړیو د کرلسوي تخم شاوخوا خاوره تازه کوي. دی که څه هم د نو مرخړیو او پوتسکیو سره ډیر بلد نه دی، خو د پخوانیو خاطرو او پوتسکیو د موسم او مندلو په اړه کیسې کوي.
پنځورو سپین سر به ویل چې پوتسکی چې کله تالنده وسی دا پیله بو د پسرلي په وخت کې دا راغورځي. نو موږ به همیشه چې کله کوچنیانو د دې پیدا کول هاو چې مزهداره شی دی.
د اوس زراعت د پوتسکی د رواجولو لپاره کار شروع کړی، دا د تیم کری څه پلان ورته لري څه کوي؟
والله خو به سخته وي د زراعت سره په همغږي په چې دوی موږ ته ویلي دي چې معنی موږ تاسو ته د پوتسکیو د غدر کوو. وګورو چې دا څنګه کېږي او ډېر الی دا شی دی. دلته په هلمند کې د پخوا څخه دا پخواني خلک یې ګرده ښه پېژنیم، نو دوی موږ سره کولی شي چې دا رانیسي او په کرلو په دغه کې په رواجولو کې ښه پوره مرسته وکړي.
په هلمند او کندهار کې ورته پوتسکی، خو په ختیځ او مرکزي سیمو کې ورته مرخیړی او سمرک وایي. پخوا به د باران او تالندي یا راد وروسته د درختو په بیخونو کې پیدا کېدلې، خو اوس د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي رواج سي او ډیرو کروندګرو ته په اړه معلومات او امکانات برابر کړي. د دې ولایت د کرنې او مالداري د ریاست اړوند د پلان او پروګرامونو مسؤل رفیع الله کلام وایي مرخیړی یا پوتسکی ولې مهم دي.
تیر کال د هلمند د کرنې ادارې لخوا په دې ولایت کې په ازمایشتي ډول باندې پوتسکی یا په انګلیسي کې چې مشروم ورته وایي د دې کرنه سرته رسولې وه، چې خوشبختانه تر دې مهاله پایلې مثبتې دي. موږ دغه نه بعد د دې دپاره چې د هلمند د اوبو خاورې او هوا سره توافق قواز مایو موږ پایلو دا شودلې چې په دې ولایت کې د دې نبات نتیجه شته. په مجموع کې څخه استفاده چې دا په اکثره خړو کې د دې څخه استفاده کیږي، چې تقریبا ځینې خلک په دې خوشحالي چې دا لږ کالوري لرونکي خواړه دي او دغه رقم موږ په اکثره ساحو کې په نورو هوادونو کې دا د وزن د کموالي لپاره د دې څخه استفاده کیږي.
د کرنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي په دې ډول د دې ولایت کروندګرو ته د بدیل په نوم نوی بوټی، تخمونه او میوې وړاندې کړي. د کرنې او مالداري ریاست کلونه کېږي چې د زعفرانو او الویرا ترڅنګ چې ویل کېږي د هلمند په خاوره کې ښه نتیجه ورکوي او نړیوال بازار هم لري، پر بیلابیلو بوټو د کروندګرو سره کار کوي څو د کوکنارو مخه ونیسي. مجتبا چې تازه په خپل باغ کې پوتسکی روزي وایي هیله لري چې ښه نتیجه ورکړي.
ونو یو خو پخوانی خیال او فکر ورته لرم چې دا د خلکو په خوا ډیر خوښ وي او بل دا چې د خپلې ولای دا شی دی. د ځوانان چې راځي په دا منظرو دا مې یو خاص دودیز به د غلري راځي پوتسکی وخورو نن داسې و د غلري نو خیر دی غواړو توکل پر خدای ان شاء الله کامیابه بس.
پوتسکی یا سمارک چې په ډیره کمه موده کې واده کوي او خوراک ته آماده کیږي، په ځینو سیمو کې اومه هم خوړل کیږي. خو مرخیړی یا پوتسکی څه ډول کرل کیږي او واده کوي؟ رفیع الله کلام نه یوازې موږ ته د هغه د کرلو لارښوونه کوي، بلکې کروندګر تشویقوي چې پوتسکی هم د نورو نباتي بوټو او سبزیجاتو په ډول زده او روزلې رواج کړي.
دغه کرنه چې کومه د دې صورت نیسي دا په قید هوا کې یا په شنو خونو کې یا په گرین هاوس کې د دې کرنه سرته رسیږي، چې په مجموع کې دا په خاصو موادو کې د دې هغه کوم انسات چې دی هغه ځای په ځای کیږي او بیا وروسته هغه په واده او نمو باندې راځي او بلاخره دغه نبات چې کوم دی دا شین کیږي.
د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلینو وړاندې تر دې د کوکنارو لپاره د ښه بدیل په خاطر هنجه، الویرا، زعفران، کیله او بلابیل نور نباتات او بوټي ازمویلي دي چې ښه نتیجه ورکړي. که څوم د هیواد په نور ولایتونو کې ستا خو په هلمند کې به اول ځل وي چې مرخیړي یا پوڅکۍ بازار ته راوځي او خلک یې د نرخ او پریمانه خوړلو سره اشنا کیږي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوی مجله د نننۍ غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجله نننۍ غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندوز کې د کلالۍ په صنعت یو ځانګړی راپور برابر کړی.
د رسۍ رنګ فروشي کې فعلا رنګ فروشي اسي راسته بسته رسۍ کلالۍ بود. منو مو کلالۍ هم اس، اما فعلا کې ببینین یک دکان هم نیست. د حساب
په هنر جاج کې نواز قائل او روزی خان شوق په کاکړې غاړو غږیږي.
بے پروا جانا نولاړ از ما ګرانې با لچا غواړې از ما ګرانې با لچا غواړې.
په فنکار برخه کې سندرغاړي معلم رضوان منور سره د هغه په فن او محلي موسیقي غږیدلی یو.
مادرم صدا نشته وکي مانو صدا
پزر پانه کی با لنده کیسا صدری واوری.
توری جامی پتن می پخیه پو اوبدل شوو جرابو پتی وی دارنگ جرابی می مور هم اوبدلی.
او پا وریخ من خیال کی با دکلمه شوه شیر واوری. پاگا خار که زان ساتل سخت و زک اندام اندام تر کلی راغلم دیر و لاسون و سروم روڑلم دیر بدنی تو نمیلی دلی راخلم.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور.
ده پختو ژبه ده لاغ اختلطیا لیکنی سمون او پرمختګ لپاره پخوا په لره او بره پختونخوا کې ځانګړي کانفرنسونه، سیمینارونه او ګډې غونډې جوړې شوې دي. د باړهګلۍ سیمینار او پریکړې د پښتو لیکدود په سمون کې نه هیریدونکي او تر ډېره تلپاتې دي. په 1992 کال د سوات په باړهګلۍ کې ګڼې پریکړې وشوې چې ځینې یې عملي او ځینې د کاغذ پر مخ پاتې شوې. پښتو لیکدود سمون او یووالي ته اړتیا لري. دا چې پښتني سیمې اکثر وخت جګړې سنگرونه پاتې شوي نو ځکه د پښتو ژبې پرمختګ هم کمرنګ دی. خو بیا هم د سیمې ژبو ته په کتو پښتو ژبې د پام وړ پرمختګ کړی. د پښتو لیکدود اوسنۍ ستونزه دا ده چې یو شمېر لیکوال په خپل ګړدود لیکوي او همدا ده چې د بیلابیلو لهجو لیکوالانو په لیکدود کې توپیر راوسته. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د لری او بری پښتونخوا لیکدود یو ډول شي او دا چاره پښتو ژبه لا غښتلې او تلپاتې کولی شي. خو که چیرې لیکنۍ انارشي پیاوړې کیږي او لیکنۍ بیلوالی ورځ تر بلې زیاتېږي نو داسې وخت راتلونکی دی چې د لری او بری پښتونخوا ګړدودونه سره دومره لریوالی پیدا کوي چې په ځانګړیو ژبو بدل شي. د پښتو لیکدود د سمون او یووالي په هیله نننۍ مجله پیلو. په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کندوز کې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې د راتلو په درشل کې مشاعره وشوه. د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر د دې مشاعرې په پیل کې وویل چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او باید هغوی ته زیاته پاملرنه وشي. میرمن هولکر د دې ډول فرهنګي پروګرامونو د جوړولو پر دوام ټینګار وکړ او له شاعرانو او لیکوالو یې وغوښتل چې د ښځو په اړه شعرونه ووایي او د دوی په اړه مثبت فکر خپور کړي. نصیبې هولکر د ښځو په اړه خپل لیکل شوی شعر ولوست چې ورپسې نورو شاعرانو هم د مارچ د اتمې او د ښځو په اړه خپل شعرونه ګډونوالو ته واورول. د کندوز ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکور قدردان وایي هڅه کوي د کندوز د شاعرانو او لیکوالو ټولنې د جوړولو په ګډون به زیات فرهنګي پروګرامونه په دې ولایت کې جوړ کړي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په نوښت د کابل په حضوري چمن کې د بسکشي یا وزلوبې ملي لیک پیلېږي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق ازادي رادیو ته وویل د دې لیک د پرانیست مراسم به د شنبې په ورځ او لوبې به د سه شنبې په ورځ پیل شي چې د 14 ولایتونو د عضلوبې لوبډلې به پکې ګډون وکړي. ښاغلی مدقیق وایي د عضلوبې ترڅنګ به په دې لیک کې د نیزې وهنې سیالۍ هم وشي چې د 4 ولایتونو مخکښ لوبغاړي به پکې ولوبېږي. عضلوبه او نیزه وهنه د افغانستان دودیزې لوبې دي چې عضلوبه تر ډېره د افغانستان په شمال او نیزه وهنه په مرکزي او جنوب ختیځو ولایتونو کې کیږي. تیره اونۍ په نیمروز کې د بلوڅو د هنر او فرهنګ ورځ ونمانځل شوه. بلوڅ چې ډېری د افغانستان په لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې اوسېږي خپل ځانګړی فرهنګ لري. د بلوڅو د فرهنګ او هنر د نمانځنې په غونډه کې وویل شول چې د بلوڅو فرهنګ او دودونه په هیواد او سیمه کې له ښو فرهنګونو څخه دي او ټول دنده لري چې د هیواد د قومونو د ملي فرهنګونو د ساتنې او ودې لپاره هلې ځلې وکړي. د غونډې په پای کې د بلوڅو صنعتي خواړه او جامې هم نندارې ته وړاندې شول.
له زرګونو کلونو را په دې خوا د نړۍ د اکثرو سیمو خلکو په خټینو لوښو کې خوراک او څښاک کاوه. دا خټین لوښي کلالانو جوړول. په افغانستان کې دا صنعت اوس هم شته خو مخ په ورکیدو دی. کندوز هغه سیمه ده چې دا صنعت پکې ډیر پیاوړی و. د اکثرو سیمو خلکو له دغ ځای خټین لوښي وړل خو اوس کندوز کې د کلالۍ صنعت مخ په کمیدو دی. کلالان وایي چې د دوی دغه عنعنوي او لرغوني صنعت ته چارواکو هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی همدارنګه له بهرنیو هیوادونو څخه د پلاستیکي او حلبي لوښو واردول هم د خپل لاسي صنعت د ورکېدو لامل بولي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل اریان یې پاړه راپور لري.
په کندوز کې د کلالۍ صنعت یا هنر مخ په ورکېدو دی. د کلالۍ صنعت په افغانستان کې د لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کېږي چې په پخوا کلونو کې کلالۍ له مهمو صنایعو یا هنرونو څخه ګڼل کېده. خو په دې عصري زمانه کې له کلالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کېږي. خو په کورونو کې د ګلانو ساتنې او یو ډول ځانګړي منګي دي چې د مسو جوړولو، شړمبو او د یخ اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. کلالۍ په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده خو اوس په دې پرمختللي عصري زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کلال ویل کېږي. د کندز ښار د کلالۍ کوڅې یو تن دکاندار امین الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال یوازې ګلدانونه، منګي، خټینې کوزې، تندرونه او مشکونه تر یوې کچې بازار لري خو ځینې نور خټین لوښي او دیګونه هیڅ بازار نه لري او کار ترې نه اخیستل کېږي.
تقریبا 40 سال میں شاید کسب کلالی را پیش می بریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است، تقریبا 10% 20%.
کابو سلوی کال کیږي چې مودې کلالی کسب کې مصروفی خلاص کاله مخکې زمو کار ډیر خو هر ورځ مو لشل زیات تنورونه خرڅول. خو په دې ورسوې کلونه کې بازار ډیر پکې شوی دی. موږ منګي، تنورونه، بلولونه، ګلدانۍ او نور زینتی توکي جوړو. خو په دې ورسوې څو کلونو کې زمو کاروبار مخ په ورکېدو دی. د نموړي د خبرو پر بنسټ کله چې خاورین لوښی له تازه خټو څخه جوړ شي بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لېږدول کېږي چې ځانګړی د حرارت درجه لري او وروسته هغه لوښی رنګول کېږي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کېږي چې بیا وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کېږي.
دا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود. منام کلالی هم هست اما فعلا که ببینین یک دکان هم نیست. به حساب کار کوزه
دیرش کال وړاندې په کندز ښار کې د کلالی پلسګونه دکانونه فعال و خو اوس یې وضعیت ډېر پیکه دی. پخوا کومې ګلدانۍ چې موږ جوړولې په هیواد کې دننه او برسېره پر دی په بهرنیو هیوادونو لکه فرانسې او آلمان کې هم ځانګړي مینهوال درلودل خو اوس هغه نه جوړوو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغوني صنعت ته باید توجه وکړي. د هغه په خبره چې د چارواکو نه پاملرنه او د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو د دوی دغه لرغونی صنعت له ورکېدو سره مخ کړی دی. له دې سره سم د کندز یو تن لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد صابر یوسفی بیا د کلالۍ هنر یا صنعت د افغانستان له لرغوني هنرونو څخه یادوي او زیاتوي چې په پخوا کلونو کې د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه هغو لوښو جوړوله چې د کلالانو په لاس جوړ شوي وو.
کلالی صنعت چې دا د افغانستان د لرغوني آثار څخه شمیرل کېږي چې د سلها او کالو را په دې خوا په افغانستان کې دا رواج لري. د افغانستان خلک دینه پخوا هم ګټه اخیستل او اوس هم ګټه اخلي د دې صنعت نه، لکه تنور چاټي اوبو لپاره، د خمره ورته وایي مستو لپاره، یا منګي د اوبو لپاره. د شانونه خلک جوړول او کارونه اخیستل. خو په دې وروستیو کلونو کې د صنعت ته دونه پام نه ده شوی او تر کوم ځای پورې چې موږ معلومات لرو په قندوز ولایت کې دا صنعت د نمانځتلو په حال کې ده.
ښاغلی یوسفی پر اړوند دولتي ارګانونه غږ کوي چې دغه لرغوني هنر او صنعت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بلخوا د ګوتو په شمار خلک د کندز ښار د کلالۍ کوڅې ته د ځینو خټینو توکو اخیستلو لپاره راځي. غفران هم یو تن له هغو کسانو څخه دی چې د تندور اخیستلو لپاره راغلی او وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند څخه برخمنه وي.
یادونه
ور ده چې کلالۍ په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی حتی د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي، او برسیره پر دې دغه کسب یا هنر یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
غاړي د پښتو شفاهي ادب هغه برخه ده چې تر ډیره یې ویونکي نالوستې قشر دی. کاکړۍ غاړي بیا د پښتنو د یوې ځانګړې سیمې کاکړو پورې اړه لري. دا چې د کاکړۍ غاړو جوړښت څه ډول دی، آیا کاکړیو غاړو ته کار شوی او که څنګه، دا هغه پښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې وي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او شاعر نواز قایل او محلي سندرغاړی روزي خان شوق را ځواب کړي. ننن هنر جاج زموږ همکار همایون هیواد وړاندې کوي.
هنر جاج
لومړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړې لکله ویل شوې دي، اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدی او جوړېدی، آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړۍ غاړې تاریخ خو سړی نشي یادولی چې له څه وخت څخه ویل شوي دي ولې، چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی، څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دغه خلک دلته وجود پیدا کړی دي، له هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړې چې زموږ رایاد دي، یا زموږ د پلرو رایاد دي، یا زموږ د نیکګان رایاد دي، یا زموږ مندو خوندو، مطلب دا کاکړۍ غاړې، کاکړۍ غاړې د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی، هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو د زنانو به ډېرې دا کاکړۍ غاړې جوړولې، او هغه به ډېر صفا ولې، ډېر سپېسیفیک به ډېر لوی پیغام غشتی وي. زه به یوه کاکړۍ غاړه تا ته وکړم چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. اوس دا خلک چې هر تشبیه ورکوي، خلک به ښکاره تشبیه ورکوي، زه به دغته ډېره لویه تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې کارز ما په غاړه نه دی، گریوان خوې د پښتانه دی. دا یو شجی جوړ کړی دی، زنانی جوړ کړی دی، نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړ کړی دی، د دې پښتانه خوري د غیب کړز ما په خیال باندې. دا رنګ ډیر غاړسته یو بیا بل غاړه ده چې ما د سرچ کرای در خور کی، ما د سرچ کرای در خور کی تاره ځان نواب جوړ اوس په دغه کې دومره لوی پیغام غشتی دی. موږ خو په داشکاره دغه ورته ګورو چې هغې هغه خپل چې پروګرام څوک وی یا په سمانه در سبا خم هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دی، موږ خو ښکاره دا معنی ورکړو چې یعنې د مینې په معنی باندې دی دغه ورکړی دی چې ما د سرچ کړی در خور کې تاله ځانه نواب جوړ، یعنی هغه دا معنی چې د توکوی دین لرو ولې، د دې کام د آبادۍ توکوی دین لرو ولې، د دې کام د پرمختګ توکوی دین لرو ولې، د دې کام د ښایست توکوی دین لرو ولې، د دې کام د یووالي د ورورولۍ توکوی دین لرو ولې، د زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي یا پر کاکړۍ باندې کار کړی دي، په هغه کې خو تر کومه حده موږ ویلګي دي، دا زموږ په سیمه کې دا کاکړۍ اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي، او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړۍ ویلګي دي. هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي، زه به نمونه نه واخلم، پر دغه به تا بخښنه وغواړم چې نمونه واخلم، خو په هغه کې غلطي نشته، په هغه کې هغه د کاکړۍ کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی، هغه نه پاتې شوی.
تاسو ویل چې کاکړی غاړي ډېرې خز ویلې دي، بلخوا ټپې هم خز ویلې. د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه؟
کاکړی ټپې خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو، زموږ په چاپیریال کې دا ټپې ډېرې نشته او دا زموږ جوړې شوې نه دي. دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپې ډېر نغه لري، ټپې سره په خیبر پښتونخوا په خوا کې ډېر جوړې کړي. زموږ په خلکو کې زموږ دا خلک چې د کاکړۍ دغه ځکه ورکوي چې هغه په دا خاص دغه د کاکړ چې کومه سیمه ده ډیورنډ کرښه وا خواته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي. فرق به دا شراو باسو چې کاکړی چې دی ما درته وویلې چې هغه د دې قام د ولس د وطن دغه مینه ډېره پکښې ده، د وطن مینه ډېره پکښې ده. زما په خیال باندې تر کومه ځای چې ما ویلي یا زه رسېدلم د وطن مینه ډېره پکښې ده، د وطن د پرمختګ مینه پکښې ده، د قام د پرمختګ مینه، د قام د روڼوالي مینه پکښې ده، د قام د یعنی معنا په یوه معنا به دا وایي چې د علم د هڅې مینه پکښې ده. او ټپې چې دي په ټپو کې هم ښایسته ښایسته ټپې شته، ډېرې ښایسته ټپې شته چې د کام د تقریبا دغه نه سره بیل کړي، دغه تفاوت یې دارنګه نه کړي چې په هغه کې نو مینه نشته یا په هغه کې کام نه دی ستایل شوی یا په هغه کې ولس نه دی ستایل شوی یا په هغه کې وطن نه دی ستایل شوی یا په هغه کې د وطن د مینې دپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې دپاره کار نه دی شوی. په هغه کې هم سوی دي، په هغه کې هم سوی دي ټپې، خو ټپې زموږ ورکړه نه ده، زموږ ورکړه نه ده، د کاکړۍ چې دي دا زموږ ورکړه ده. اوس نو په کاکړۍ کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلی، د سیال صاحب کتاب چې په هغه کې څومره غلطیانې شته که نشته هغه ما نه دی ویلی. او دا نور چې دي، نور چې کوم کاکړۍ باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلي دي، په هغو کې خو ډېرې غلطیانې ماته ایسي.
شوق صاحب، تا هم کاکړۍ غاړي په سندرو کې ویلي، که دا راته ووایه چې کاکړۍ غاړي له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي، یعنی موسیقۍ ته جوړې دي کنه؟
په موسیقیانو کې ډېر خلکو ویل دي، لکه لاسي پلازا را شروع اول ګسره پخوا ګل زمان استاد ویل دي ډېر شی ویل دي، هغه نه دی توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلوم، د هغه بعد بیا روب کنداري ګل اسرت نو بیا په چغکې خو نو کلاسي پلا کې له پخوا زه له کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوي دي ګل زمان او بیا د هغو بعد بیا د کلاسي پلا والا شروع کړي دي، مثال درویش کاکړ غني اسرات دغسې په زلباري وده نور سندرغاړي به هم شاید وي. ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلي دي، خلکو بېخي ښه خوشي کړي، یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی.
تاسې د ډېرو طرزونو یادونه وکړه، خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور دی چې توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلومه، یعنې په هغه طرز کې ویل شوي دي. خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوي دي، که ځینې بېلګې هم وړاندې کوي؟
یار دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز، بیا استاد ګل زمان اوس د کوټې موسیقي هغه معیار خو ګسره په هغو کې هم دونه معیار نشته چې هغه زموږ غږونه تر دې ځایه راورسوي، نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته نه د موسیقۍ. او بل ستا په سوو په زرو په که دا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو.
که اوس راته یو څو کاکړۍ غاړي ووایه.
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غواڑ از ما گرانے با لچا غواڑ پاوڑ قدم رضا بری او میان دی دکال بری او میان دی دکال وے نور د گرد کوال آسان دی سره دا یو سپای د توپان دی سره دا یو سپای د توپان دی
دا کوم طرزو؟
دا غرنای ککړای انداز دی ما پخپل کړی دی ډیر ش چلیدل هم دی ډیر خلګو خوش کړی الته غرنی خلک چې دی هغه بیا پاړی راګ ورتوای دغه دزمور د پاړی خلک دغه راګ ډیر خوشبسته ستاسو د غرنی خلک بیا د پښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمی راګ ډیر خوشوي
دغه نور طرزونه هم نمونه لري کنه
د گسر بالکل چې اذان کیږي غم په یورا کې به د دنیا ایس هم بیراګ نست پرا کې به موجود وي چې اڅوي
مقصد می دادې د کاکړی غاړي چې ویل کیږي چې بیلابیلو طرزونو کې ویل کیږي دغه د کاکړی غاړو طرزونو ته هم نمونه خودل شوی کنه
نه نه هغه پراګو کې بیا استعمال شوی دی پراګو کې مثال په بیرمی کې په پاړی کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغه سي مختلف نور راګونه همسته خپل نوم نه لري چې د پلانای راګ دی پلانای
قایل صاحب کدا اصلو کاکړیو غاړو خبره کیږي نو آیا هغه پخوانی غاړي چې مخکې ویل شوی دی اوس هم هغه ویل کیږي راټولې شوی دی کنه ورسره تاسو دا خبره هم وکړه چې ځینی غاړي چې راټولې شوی دی هغه په هغه اصله بڼه باندې نه دی راټولې شوی غلطۍ پکې دی
د کاکړی غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي په رښتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شک چې دوی غاړي وکړي په دایوه کې چټ یاد کی او دا چټ نه دی دا اجی ګران مدا هغه د تغه د کی ګران یاد دی ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی ابل ازما زه خو سیر رسول هغه وویل هغه کوم هغه دغه غلط وویل نو دا رنګ چې موږ په خپل په دا کوم الکی پروست چې هغه خلګو کوم خلګو سی غاړي جوړ کړی دی په کوم خلګو سی غاړي جوړی سوی دی او په کوم سیمه کې سی غاړي زنان جوړ کړی یا سړیان جوړ کړی د هغې سیم خلګو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کني هغه خبرونه بیا په اصلي حالت کرا ټوله ولای شي او چې کوم چا یو کاکر دغه چې دی سیال کاکر صاحب دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه چې دی په ډېر د پلار نیکو دا تللی دی پښین نه بیا الته آباد سي بس دی په کوټه کې آباد دی په اوس سیال صاحب خپله په کوټه کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړی ما در ټول چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په غږ کېدای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټول کړی کني نور چې څور کدری ما کتابونه پر کتلی دي یا چا پر لیکلی دي په کاکړوي باندې په هغو کې حالت ور بدل کړی دی
معلم رضوان منور د اروخاد استاد منور د کورنۍ هغه سندرغاړی دی چې لا هم په خپل هنر کې محلي رنگ کاروي هغه وایي چې که محلي موسیقي له منځه لاړ شي نو زموږ فرهنګ او کلتور هم زیان مومي له معلم رضوان منور سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي دا ورېدو بلنې درکو
فنکار
معلم صاحب رضوان منور که وقت ایشی پا جلال آباد کی استاسی پا سمول یو کس دو بنور دا سیوی چی دا محلی موسیقی دا وادی دا پار اللہ هم لاسپکار دی خو که دا هم وقت ایشی نو زمانگ استاسی دا محلی موسیقی ورست تر بلی مخ پا زوال دا 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 اصلی لامل سده
دا اصلی موسیقی زوال یوازی و یوازی مون او زمان سر پخوا که او ریدون که تاسو خپا نشی پا کل که تلویزون را واخلی که رادیو را واخلی دست سندر چه نپکی و پیغامی نه ده اصلاح ده پارا نه ده طوره نه ده اتحاد و ده والی ده پارا نه ده روغوالی ده پارا نه ده بسازه ده پارا ار آغا سی چتیاتی مبتزل شعری که ده جنه پا وازی خوا و سبحان الله آغا نو تا دیر خوشحاله یو که ده علک پا وازی زوان کل ده زوان نسل ده 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 یو علت بلم که ده شی چه آغا بی سوادی ده منزده که زمان خلق چیر تا پا موسیقی بنده و پوهیگی یاد شیر پا محتوی مانا باندې پوشي نو بیا هغه اس کرنم دغه سیمه مبتزل شاعری نه وری زکه دا خلق یوازې یوازې بدنګ مشهور دی او رادیو او ټلویزیونونه هغه سندری نشری چې هغه زمونږ د اصلي موسیقي د پر زوال دی ته وای
تاسو چې وز دغلته په جلال آباد کې تقریبا د مشرانو هنرمندانو په ډله کې دغه خپل ځوانو هنرمندانو ته موکله داسې توصیه کړې ده چې مبتزل شاعری دی نه وای بازاري شاعری دی نه وای او د خپل محلي موسیقي خیال دی وساتي داسې توصیه مو چاته کړې
ابد سر او دوی سره زغونډې نسم دوی راټولوم کوم څه چې مشرانو را پریښو هغه مو ژوندۍ ساتلې دي ځکه باید دا حساسه ده تاسو ژوندۍ وساتئ زمونږ مشرانو چې موږ ته د عبارت د غزل لوبې بغتۍ نیمکۍ چاربیتې داستان مصرۍ دي نه پخوا به ورته سر ویلې اوس مصرۍ ده شو سرو کې شو مصرۍ ده شو دوی سره بار بار دا خبره شریکه کړې ده چې تاسو کوشش وکړئ چې مبتزله شاعري ونه وایې هغه فلکلوریک موسیقي چې زمونږ مشرانو په نړیوال شهرت ترلاسه کړی دی هغه باید له سر نه کړو
پخوا به چې خلکو ودونه په کلو کې کول په دیرو کې کول دغه ولسی موسیقي به ورسره ژوندۍ وه فکر نه کوي اوس چې خلک په ښارونو په وټلونو کې ودونه کوي او دلته همدغه ستاسو هنرمندان ورغواړي نو موسیقي په خلکو عذاب کړی ده دا هم لامل نشي کېدی
دا د اوریدونکو دپاره خپله سندرغاړی که وپوښتي چې تا د هوټل کې نن دا پروګرام کړی دی نو تر یوې هفتې پورې د ذهن آرام نه وي نو د ده شایقین یا راغلي مېلمانه چې د واده مراسمو ته راغلي دي هغې خو تر لس ورځو پورې لیونیان وي هېڅ په دې نه پوهېږي چې دا سندرغاړی څه وایي د ده د شعر محتوا څه ده د ده ایډیا څه ده د ده د شعر نه مطلب څه دی دا شعر د ده د خط و خال دپاره دی وویلې د وطن دپاره یې ویلې کومه بله جنبه لري هېڅ هېڅ په دې باندې سره نه پوهېږي یو درز غوبلې جوړ کړی دا خو د اصلي موسیقۍ د تباهۍ دپاره صاحب ما مخکې مې اشاره ورته کړې او بیا هم په دې باندې فوکس کوم چې دا تباهۍ د زوال دی
اوس چې په پښتون میشتو سیمو کې بدامني ده ستاسې دغه د موسیقۍ په هنر یې څومره بد اغېز کړی
هر هغه څوک چې په ولسونو کې دي هغوی د دې موسیقي سره ډېره علاقه لري ډېره علاقمند دي ځکه هغوی غزل اورېده هغوی چاربیت اورېدله هغوی ټپا اورېدله هغې وړې او لنډې اوږدې قصې اورېدلې هغوی بګتۍ نیمکۍ لوبې اورېدلې نو زمونږ په دې موسیقۍ باندې په سلو کې 95% تاثیر کړی دی مونږ اطراف ته نشو تللی اقتصاد زمونږ د تباهۍ سره مخامخ کړی دی ناامنۍ او بدامنۍ لایې تناهۍ ته رسېدلي دي او هماغه خلک دي چې زمونږ د موسیقۍ سره مینه لري خو چون بدبختۍ او حالات د قبو نه وتې دي بدامنۍ د امنیت نشته دی هغوی هم چپ او غلي پاتې دي
دا چې بدامنۍ د ستاسې روزګار یم په صفر کې ضرب کړی دی دولت څه توجه کوي
د دولت د خوانه یو پینسل یو کتابچه حتی دا چې یو تقدیرنامه ما ته نه درکړ شوی نه زما بل سندرغاړي ته چې ستاسو د کور ودانۍ په دې سختو حالاتو کې موږ سره پراته یې قرباني ورکوئ د دې نه چا سالمه ګټه پورته نه کړله لکه د مخکې مخکینی دولت غوندې د ارواښاد شهید نجیب الله ځکه چې هغوی نه سالمه ګټه په دې خاطر پورته کړې وه چې هغوی ترویج تبلیغ د دوی د لارې نه کوه دوی ته تنخواګانې ورکولې په دولتي چوکاټ کې ټول جسوتامونو کې سره راټول کړي وو تنخواه ورکوله کوپون یې ورکوه او دوی بیخي بسیا هوسیا ژوند در ما په کراتو کراتو چغې والی جوړلې مې دي د رسنیو د لارې نه په نیټ کې په نور وغیره چې څومره امکانات ماته په لاس راغلي پیدا کړې مې دي خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې
تاسو چې کوم د هنر خواږه په ولس باندې وشي په خدینه ده چې اوس د اورېدونکو باندې هم یو زمزمه باندې ونازوي
ولې نه ولې پیدا کرا شوخی نو ما تا کوم قصور دے سو آشنا سر پوی گو بل تا کوم ضرور دے چزان غما جوڑ کری پمنگی ترا جوڑ کری پزدول آغا جوڑ کری تقریر درا جوڑ کری مشتاو گریبانی مر ساتا دنا سی حانو سرا ججو بشی بیم دتر کدو
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
حشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوي. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری ژبه او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاري وږمې جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه صدرې انتخاب کړي.
صدرې د باغ عطارت دښتې تلې وان لرل، تلې غله لرل، تلې واوره درلوده او تلې په شګو کې مړی پیدا کېدل. یو سهار تور سخی وویل تیره شپه یوه جنازه راوړه په مردخانه کې ده. د جومات د مردخانې ور زنځیر و. سلیمان دروازه خلاصه کړه، یو یو ورغلو. مردخانه د جومات په دهلیز کې یوه کوچنۍ خونه وه. د مړي د پریمینځلو په دړه یو سړی پروت و. جنازه تیره شپه هغو کلیوالو راوړې وه چې اوس ویده وم. په ویره تر جنازې راتاو شو. قید سردار وویل دا دی، د مرمۍ سوري ته وګورئ. ګوته یې د پراته سړي د سترګې لاندې برخې ته ونیوله. د مړي غوږونه، پزه او سترګې له شګو ډکې وې، داسې لکه همدا ګړۍ چې یې له خاورو راایستلې وي. د مرمۍ په ځای وچې شوې وینې خړې ښکارېدلې. په ټنډه یې لوی پرهار جوړ و. قمبر وویل د ټوپک د کنداغ نښه ده. په ځیر مو ور وکتل، د تندي د هډوکي یوه برخه یې ننوتې وه. نبی وویل پلار مې وایي معلومه نه ده چې د کوم ځای دی. سړی خړ پشمي واسکټ درلود، تورې جامې یې په تن وې، پښې یې په اوبدل شوو جورابو پټې وې. دا رنګه جورابې مې مور هم اوبدلې. تور سخي وویل د باغ عطار له دښتې راوړ، تر هغه چې یې د ځای درک نه وي لګېدلی همدلته به وي. ومې ویل خو تر هغو به یې بوی ټول کلی په سر واخلي. ځواب یې راکړ، اخوند وایي چې څه ورته وکیندی، امانت یې پکې کیږدی، امانت مړی نه خرابیږي. لاس مې ور وغځاوه، غوښتل مې جنازه په بل مخ واړوم، خو قمبر تر مټ ونیولم. د مړي د صدرې جیب ته یې ګوتې ورننه ایستې او ویې ویل جیبونه به یې ولټوم. تور سخي وویل ډېر بې عقل یې، د جب شیانې نو تا ته پرېښودل، مخکې یې ترې وړې دي. قمبر وویل د همدې جیبونو په خاطر یې وژلی دی. فیضو د مړي کیڼ لستوڼی ور پورته کړ. ویې ویل شاید د سات په خاطر یې ویشتلی وي. د ناصر زوی په خبره کې ور ولوېد، سات خو پرېږده، په دې دښته کې دی، په یوه غیران پسې هم وژني. جنازه داسې وچه شوې وه چې تا به ویل اول ویده شوی، وروسته یې پور پرې کړی دی. زنګنونه یې راټول او سر یې د سینې خواته کوږ و. یو لاس یې په ټټر پروت و، بل لاس یې شاته قد شوی و. قد شوی لاس یې داسې ښکارېده لکه په اوږه چې مات شوی وي. تور قمبر د مړي پښه تر ګوتو ونیوله، په اړخ یې راواړه و. ویې ویل باید پوه شو چې کومه بله مرمۍ هم ویشتل شوی دی که نه. په دې وخت کې د مردخانې دروازه خلاصه شوه. د سخیدات له غصې ډکه ناره راغله، و هلکانو دلته څه کوئ؟ تر اوسه مو مړی نه دی لیدلی. لکه لکه دانې چې د مرغیو جوپه وتښتي، همداسې مو د دروازې خواته منډه کړه. د سخیدات درنې څپېړې د څو کسانو ولیو ته سیخې شوې. په همغه حال کې یې چیغه کړه دا بدبخته مړی مو بې څښته نه لیدلی دی ها؟ ټول په یوه ساه د باندې ووتو. سخیدات له جنازې سره یو ځای پاتې شو. یوه شېبه د مردخانې مخې ته ودرېدو. سخیدات راغی، د مړي پشمي صدره یې څنډله. له هر څنډ سره به مړی خاورې ترې باد شوې. موږ ته یې راوکتل، صدره یې څنډ وهله. په همغه حال کې یې چیغه کړه څه مې درته وویل؟ په خبره نه یاست؟ موږ ټولو منډه واخیسته لاړو.
مڑکی دادن مشکورات لپریدا مور میں ویل
چل زکوی وقت خراب بچیا
شعر د ذاتی جذباتو او احساساتو څخه راوتې هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وس کار نه دی، او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې له نورو جلا او د خپلو دوو سترګو ترڅنګ دوه نورې هغه سترګې لري چې بل څوک یې نه لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعر ته تم کیږو. لخاموشی جهان نسکور دے زپزان زوریگم خود وحشت را پس شور دے زپزان زوریگم لخاموشی جهان نسکور دے زپزان زوریگم خود وحشت را پس شور دے سپزان زوریگم چې مې وران شوه د زړه کور دے زپزان زوریگم او درد می هر اندام کې خور دے زپزان زوریگم لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم د یو نامرد دوست پیغور دی زپزان زوریګم بلها مو دوش ولزان انتقام اخلم بلها مو دینمه رنگ سکور دی زپزان زوریګم چې مې وران شوه د زړه کور دی زپزان زوریګم او درد می هر اندام کې خور دی زپزان زوریگم پزان پسې جړلی راغلم ډیر می پزان پسې جړلی راغلم زخمونه ټول می دې زبیخلی راغلم خپل ټول حواس می دې شندلی راغلم بلها غمونه می تیر کړی راغلم ډیر می پزان پسې جړلی راغلم زخمونه ټول می دې زبیخلی راغلم خپل ټول حواس می دې شندلی راغلم بلها غمونه می تیر کړی راغلم هغه خار کی ځان ساتل سخت و هغه خار کی ځان ساتل سخت و زکه اندام اندام تر کلی راغلم ډیر لاسونو سروم روړلم ډیر بد نیتونه ملي دلی راغلم ډیرو لاسونو سروم روړلم ډیر بد نیتونه ملي دلی راغلم د خامی ویني بوی په کلی خور دی خامی ویني بوی په کلی خور دی پتری د شوندو میتروړلی راغلم محبوبا ستا هم سترگی نغړیږي محبوبا ستا هم سترگی نغړیږي ما هم لغمه شراب څخلی راغلم ډیر می پزان پسې جړلی راغلم زخمونه ټول می دیتروړلی راغلم خپل ټول حواس می دی شیندلی راغلم بلا غمونه می تیر کړی راغلم
هغه بیا را تیاریږي بلے پسر والا
را باندې زور شي سازوانی دا چې می وجنې